السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه او راي چپکې د نن ورځې د نه ساعته خبرونو اخیری خبري غړي درته وړاندې کوو. دا خبرونه د سهار په 9 بجو شروع کیږي او ماخام په 6 بجې سرته رسیږي. زه منور شابه په دې غړي کې تاسو قربایم چې پکې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ ریپورتونه وړاندې کوو. د کورونو نړیوالو مطبوعاتو مهمې برخې هم اوریدلې شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زمونږ همکار بشیر غواخي وړاندې کوي.
په اسلام آباد کې پښتانه مظاهره چنوي د غښتنو تر منل کېدو به په احتجاج ناسي. امریکا په پاکستان مشته ځینو وستوالو بندیزونه لګولي او یو افغان پلاوی سبا اسلام آباد ته ځي. خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې لاته ورځو رهسي په احتجاج ناس پښتانه وایي د پوز ما اړیکو څنګه آی ایس پی آر ور سره رابطه کړې ده او کېدای شي د پوځي چارواکو سره د خپلو غوښتنو په اړه وګوري. دوی د غیب کړل شوو پښتنو موندل، قبایلي سیمې له ماینونو څخه پاکول او هلته د چک پوسټونو کمولو ترڅنګ د نقیب مسعود وژونکو ته سزا ورکولو غوښتنه کوي. د مظاهرې یو مشر شاه وزیر افغان مشال ریډیو ته نن وویل دوی وزیر اعظم سره ملاقات کړی او خو غوښتنې د پوز پورې اړه لري.
دا حکومت طرف اوسه پورې څه داسې خاص پیشرفت نه ده شوی. پرونه راسه د ایس پی آر سره خبرې روانې دي، هغه سره په کانټیکټ یو خلا خاص پیشرفت نه ده شوی.
د مظاهرې تن له خبر پښتونخوا څخه د شپېتو میرمنو یو پلاوی هم ورغله. تیر کال د مردان په عبدالولی خان په هنتون کې د خپل په هنتونوالو لخوا مذهب ته د سپکاوي په تور وجل شوی مشال خان کورنۍ وای دغه قاتلونو ته اورول شوی سزا کافی نه ده. پرون د خبر پښتونخوا د هریپور تر غری زد عدالت مرکزی ملزم عمران علی ته د مرګ 15 ته د عمری بند او 25 نور ته د څلور کلونو قید سزا واوروله خو شپږشي بری کړل. د مشال خان ورور ایمل اقبال پرون اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي دا کسان باید نه وای پرېښودل شوی او دوی به په دې اړه های کورټ ته ځي. په دې کیس کې پولیسو تر تحقیقات وروسته ویلو چې مشال خان د مذهب سپکاوی نو کړی او پر هغه لګیدلې تورنه به بنیاد دي. د امریکای خزانه وزارت پاکستان مشته درې وسلوال سخت درې جوړول سره د لوجستیکی ټیکنالوژي چاو دیدونکو موادو او مالی ملاتړ په تور د نړیوالو ترګرو په تور لیس کې اچولی او بندیزونه یې پیلګولي. د وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې رحمان زیب، فقیر محمد او حزب الله د افغان طالبانو، القاعده او لشکر طیبه ترڅنګ د زینو نورو وسلوالو ډلو سره اړیکې درلودې. امریکای دوه اونۍ وړاندې د حقانی شبکې او طالبانو شپږ غړي ترګري لاندې کړی وو او بندیزونه یې پیلګولي وو. د بلوچستان په سرکار کوټه کې نن د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیه مظاهره کړې. دوی په هسپتالونو کې د معیاري اسانتیاو او د میډیکل یا طب تازه فارغ شو ته د ځانګړو زده کړو لپاره د سکالرشپونو غوښتنه کوي. په احتجاج کې شامل یو تن ډاکټر محمد یاسر نن خبر اعلان ته وویل چې حکومت دوی ته له 9 میاشتو رئیسی تنخواه نه ده ورکړې چې ژر تر ژره یې باید ورکړي. تر اوسه حکومتي چارواکو په دې اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. د پاکستان انتخاباتو کمیشن په سینټ کې د فاټا په څلورو چوکیو د انتخاباتو کولو لپاره نوټیس جاری کړی دی. دغه څلورو چوکیو لپاره د نوماندۍ کاغذات لنن څخه جمع کېدل پیل شوي چې د فروری ته 13 بعد دوام کوي. د دې کمیشن وایند الطاف احمد بیگ مشال ریډیو ته وویل چې په سینټ کې د قبایلی سیمو لاته غړو څخه د څلورو کاري موده پای ته رسي چې په ځای د نو کسانو راتګ لپاره د مارچ په 3 نیټه انتخابات کیږي. په قومي اسمبلی کې د فاټا یولس غړي به د قبایلی سیمو لپاره دغه څلور سینټران انتخابوي. نن د اردن پاچا شاه عبدالله ثانی پاکستان ته ورځي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې شاه عبدالله به په دې دوه ورځني دوره کې د پاکستاني ولسمشر او وزیر اعظم سره ملاقات کې په دوه اړخیزو مسایلو خبرې کوي. تازه خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پلاو د تګ راتګ په درشل کې چې سبا کیږي د بهرنیو چارو وزارت وایي نور په خالی ژمنو د پاکستان لوري د وخت ځای کولو مرحله پای ته رسیدلې. د دې وزارت وایي شکیب مستغنی نن مشال ریډیو ته وویل چې له پاکستان سره د خبرو تازه پیل شوې لړۍ کې له پخوانیو سره ډیر توپیر دی. د افغانستان څخه یو پلاوی سبا کابل ته ځي. شمالی کوریا نن په سرخر پیانگیانگ کې پوزی پریډ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې سبا په ګاونډي هېواد جنوبي کوریا کې د ژمی اولمپک لوبې پیلېږي. د جنوبي کوریا یو چارواکي ویلي شمالي کوریا کې دا پریډ د هغوی د پوز د اویایي میکلیزې په مناسبت شوی دی. په همدې حال کې د شمالي کوریا چارواکو ویلي چې د اولمپک لوبو په مهال امریکایي چارواکو سره د خبرو کولو هیڅ اراده نه لري. په روس کې د مارچ په 13مه د ولسمشرۍ په ټاکنو کې 8 نوماندان یا امیدواران برخه اخلي، خو داسې معلومیږي چې اوسنی ولسمشر ولادیمیر پوتین به د شپږم ځل لپاره د انتخابات وګټي او په واک کې به پاتې شي. د انتخاباتو کمیشن پر پوتین انتقاد کوونکی یو اپوزیشن مشر الکسی نوالنی په دې ټاکنو کې له برخه اخیستو منع کړی دی. پر هغه ځینې کیسونه دي چې نوموړی یې سیاسي بولي. هغه له روسانو غوښتي چې د دې ټاکنو بایکاټ وکړي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین دفتر وایي نوموړی د خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره په شام کې پر پوځي او امنیتي همکاریو کې هم اهنګۍ زیاتولو سلا شوی دی. د ولسمشر پوتین دفتر نن تر هغې وروسته د بیان خپر کړ چې دغه دواړو ولسمشرانو په ټلیفون خبرې وکړې. په بیان کې ویل شوي چې دغو ترګرو په ضد به فعالیتونو زیاتولو کې همکاري کوي چې په ادلیب صوبه کې یې له جنګبندۍ سرغړونه کړې ده. د شام دا صوبه ترکی سره سرحد لري او د امریکې په مشرۍ هوایي اتحادیو پر ځمکه موجودو ځواکونو په شام کې د بشار الاسد رژیم ملاتړ کوونکي تر سلو ډېر وسله وال وژلي. یو امریکایي چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مطبوعاتو ته ویلي دا کاروي تر هغې وروسته وشوه چې دغه وسله والو د امریکې ملاتړ لرونکو د شام ډیموکراتیک قوتونو په مرکز برید وکړ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې درته بشیر غوښته د سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړی کې را سره اوسئ چې په دغه موضوعاتو تفصیل واوري. په اسلام آباد کې د پښتنو ځوانانو د احتجاجي ناستې یو انتظام کوونکی وایي له بیلابیلو سیمو د مظاهرینو قافلې ور روانې دي.
دی پرون ماشام د سلیمان خیلو د ګولکاس نه غرد تعداد سره خلک راورسېدل او اوس هم د لاهور پنجاب پوهنتون نه تقریبا یو 400 پښتانه سټوډنټان را روان دي.
د مذهب د سپکاوي په تور وجل شوی مشال خان په مقدمه کې ځینې ملزمان سزا شوي او ځینې یې خوشی کړل شوي دي. د نوموړي وکیل فضل خان په دې اړه سوای
دغه د دې ټول ملزمانو پروګرام یو چې د مشال په وجود یو غټ نه غټ جرم سونه سزا وي بټولو ته ورکی مونږ به دا ټوله سزاګانی چیلنج کوو.
د پاکستان الیکشن کمیشن د قبایلی سیمو د سینټ د سلورو چوکیو لپاره د نامزدګۍ کاغذونو جمع کولو سلسله د نن نشورو کړي چې تر 14 فروری به دوام ولري. په افغانستان کې مېشت وزیرستاني کډوال وایي خپل هیواد ته په واپس استنیدلو کې لستونځو سره مخ دي. یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال ریپورتونه هم اوریدل شي. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په mashalradio.com هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړي اولنۍ موضوع ته. په اسلام آباد کې د فروری د اول نیټې نه د پښتنو ځوانانو احتجاجي ناسته جاری ده چې پکې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او سیمو مشرانو برخه اخیستې ده. دغه ځوانانو د مشال ریډیو سره خبرې کړې دي چې پکې شاه افغان وزیر د ورستی حال په اړه مشال ریډیو ته ویل
درنه خو چې کوم د پښتون پاسون روان دي کې پرون راسه په لوی کافلې روان دي. پرون ما شام د سلیمان خیلو د ګولکاس نه د جنوبي پښتون خو از کوم ګولکاس ته هغه نه و ډېر په باري تعداد سره مطلب ډېر غرد تعداد سره خلک راورسېدل او اوس هم د پنجاب لاهور پنجاب پوهنتون نه تقریبا یو 400 پښتانه سټوډنټان را روان دي. هغه لیم مخام ته را رسیدو والا ده او د پښتونخوا د ګورګور نه خلک را روان دي او مطلب شرکت پکې کوي خو په نور ورځونه مطلب خو پر جوش روانه ده.
سمه ده. دغه شاه افغان دا چې کوم د پیښور نه د میرمنو یو قافله را روانه ده د ګلالی اسماعیل په مشرۍ کې، نو هغه څه وخت را رسیږي؟
هغه پرون موږ سره رابطه شوی و. پرون دوی موږ ته مازیګر 15 بجې د کړي شپږ بجې چې موږ بار راسو خو سستون د واجب بیا راوونه رسیدل. نو دوی په خپل راغلی و نو هغه اوس کانټیکټ کې یو سره هغه به ان شاء الله چې ما خام ته را رسیدو ولای.
او د حکومت د طرف نه تاسو ته سو کراغلی دی یا کوم دغه تاسو چې بده د پاره کمیټه یا قامي جرګه جوړول دغه سو شو
دا حکومت طرف او وسه پورې څه داسې خاص پشرف نه ده شوی پرونه راسه د ای اس پی آر سره خبرې روانې دي هغه سره په کانټیکټ یو خلا خاص پشرف نه ده شوی وسه لیا مطلب فیصله نه ده شوی ای اس پی آر حکومت دی هغه کانټیکټ کړی دی نو هغه سره په مشورې هغه سره موږ کو نو ما هم پورې باندې سلا چې پورا پتا و لګی چې څه کیږي اوس نه کیږي
شاه افغان وزیر وو چې په اسلام آباد کې په احتجاجي ناشته کې یو انتظام کوونکی هو شاه افغان
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
تیر ورځ د مذهب د سپکاوي په تور وجل شوی مشال خان په مقدمه کې فیصله واورول شو چې پکې د نیمونه زیاتو کسانو ته سزا واورول شو او ځنې خوشی کړل شو په دې سزا باندې د کورنۍ او وکیلانو موقف یې داده چې دغه سزا په کار وچټولو ته ملاوي شي په دې حواله زمونږ همکار اسرار الله مومند یو ریپورت برابر کړی چې تاسو ورته ترابولم
د مشال خان وکیل فضل خان وای د مشال خان د وجنې په کیس کې پرون اورول شوی مقدمه دوی ته د منلو وړ نه ده او پر خلاف به یې د صوبي اعلی عدالت ته ځي نو موږ وایو چې مشال خان یو هجوم وجلې وو او د قانون لمخې د مشال خان د وجنې په اراده راټول شو ټولو کسانو ته باید یو شان سزا ورکړل شي
هغه کې زمونږ او چې کامن انټنشن او کامن ابجیکټ چې دغه د دې ټولو مزمانو پروګرام یو یو چې د مشال په وجود نو دا د قانون کومه اصطلاح چې استعمال شوی د مطابق یو 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 ماپ کې یو هجوم کې کسان په ګڼ تعداد کې تلی نو بیا چې د یو غټ نه غټ جرم سونه سزا وي په ټولو ته ورکی مونږ به دا ټولې سزاګانې چیلنج کوو ما سوای کم سزا موت ته حبوي بقایا چې کم دي هغه کسانو چې کم عدالت خوشی کولو اډر کړی دی هغه خلاف په موضوع چې هغه ته سزا ورکړي او بل هغه کسان چې د چا سزا کمه لکه مونږ غنو چې دا سلور کاله کمه ده دا زیاته پکاره هغه د پاره هم د سزا زیاتولو د پاره مونږ اپیلونه کوو نو د ټول ملزمان چې کم دي دا و 50 نو د دې خلاف مونږه اعلی عدالت لچې د صوبې غټه عدالت اپیلټ کورټ ورته وی های کورټ مونږ هغه کې اپیلونه داخلو جوړ
په هریپور جیل کې پرون د ترګری مخنیوي ځانګړي عدالت د مشال خان د وجنې په مقدمه کې یو تن ته د مرګ سزا او 15 ته د عمر قید او 25 کسانو ته د څلور کالو د قید سزا واوروله د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر ډاکټر مهدی حسن هم وای چې دوی د دې فیصله په اړه د مشال خان د کورنۍ او د وکیلانو د موقف تایید کوي
خلک له ډیره وخت د دې فیصله په انتظار ول خلک خپا و اندېښمن ول چې ولې دا مقدمه ځنډیږي ځکه چې د ټوله قضیه تقریبا یو کال وخت واخیست اوس هم د مشال خان د کورنۍ غړي او ولس مطمئن ندي هغه وایي چې له دې فیصله سره چې څوک خوشی شوی د هغه پر ضد به اعلی عدالتونو ته ځي د خیبر پښتونخوا حکومت هم دا خبره کړې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د دې ټوله خواو د دریز ملاتړ کوي او هم دا خپل هم نظر دی خود پانسی د سزا خلاف دی
د مشال خان د قتل په تور ټوله و 50 کسان نیول شوی وو چې پکې د شپږ وشتو په بایزت توګه د خوشی کېدو امر اهم وشو دا چې په دې کیس کې پر کوم بنیاد سزاګانی اورول شوی نو پر دې اړه د مشال خان وکیل فضل خان وایي
دې کې د څه کیسه و چې دا یو کم ملزم دی عمران چاته چې د مرګ سزا اورولې ده دغه کس په تمانچه باندې د مشال باندې ډس کړو او دغه عدالت په سوچ غشتې دي چې یره د په تمانچه هغه غشتې او نو ځکه دې ته داسې دا په کار ده او دنه علاوه 15 هغه نور کم کسان چې وو دا غیر خپل اقبالی بیان په ما عدالت کې موجود دی چې کوم په دې دغه کې حساب غشتې و مشال خان په وجنه کې
یا دی وی چې په 2013 کال کې د جولای په میاشت کې د مشال خان د کیس اوریدنه د هغه د پلار محمد اقبال په خواز د پیښور ستر عدالت د مردان څخه د هریپور زندان ته د وړلو امر وکړ د مشال خان پلار محمد اقبال د عدالت څخه غوښتنه کړې و چې په مردان خار کې مشال خان وجل شوی او دغه تل توس د مقدمې اوریدنې لپاره د هغه او د کورنۍ د نورو غړو ورته له خطر ډک دی. د 2010 کال د جولای میاشتې رهیسې تر د روان کال د 28 جنوري پورې په هریپور کې د دې مقدمې هر اونۍ دوه اورېدنې ترسره کېدلې او همداراز د جنوري په 28 د جری او بیانونو نه پس ټول شهادتونه پوره شول او جج فیصله د 9 نیټې یعنی پرون پورې خوندي کړه. مشال خان تیر کال د مردان په عبدالعلي خان پوهنتون کې مذهب تر سپکاوي په تور بلوګر زده کوونکو ووجلو، خو وروسته د حکومت تحقیقاتي ډلې وویل چې مشال خان د مذهب سپکاوی نه وکړي.
د مشال خان پلار محمد اقبال اقبال د عدالتي فیصلې هرکړی کړی دی، خو ویلی دی چې د خوشي کړل شوو کسانو پر ضد به پېښور های کورټ ته کې مقدمه چلوي. عبدالحی کاکړ له نوموړي سره خبرې کړي او په سر کې ته پوښتلی چې د مشال خان د وژنې د مقدمې فیصلې په اړه یې څه ردعمل دی.
دا فیصله زما یو موقف وکنه جی، او هغه موقف دا و چې یعنی دا عمل چې دی چې دا په یو سړی باندې چې دی نو ته داسې یو الزام ولګې، دا یو د رسول په نوم وي او قتل هم کې او بیا پې داسې الزام هم ولګې، نو زه خو د دې په ضد باندې راپاڅېدلی وم او ما دې ته چې کوم دی نو جرم وي او دغه شی چې کوم دی نو تر صحاد نن عدالت هم چې کوم دی نو تسلیم کو، نو زه هم چې زما د موقف چې کوم دی نو تایید وشو او یو دا یو ښه غاز دی مطلب داری.
خو تاسو وی تر څه حد پورې عدالت و منلې د دې معنی دا دی چې تاسو په دې مقدمه کې ځینې داسې شان ویني چې پاغه کې د نور څه کولو ضرورت یعنی تاسو پر څه باندې نور څه غواړي؟ یعنی
مونږ عدالتونو ته صورتلی یو مونږ کتلی دي نو د ویډیو یا د فوټیج په ذریعہ یا د تصویرونو په ذریعہ باندې دا ټول چې کوم دنو د هر انګل نه چې کوم دنو واضح دي او دې کې تاسو هم دي چې ډیرو به دا ولټا کول کول په خپل لاس به ځان ته موبایل هم لیتلی وو، نو مونږ دا وو چې یاره مثال په تور باندې چې دی نو هغه د پاره به مونږ بیا مخکې عدالت ته ځو، بر عدالت چې کوم دی کوټ ته په هغه کې به چې کوم دنو د انصاف دغه کوي.
یعنی تاسو مقصد دا دی چې دا کوم شپږ کوس کسان چې دی هغه عدالت خوشی کړی دي خلاص کړی دی، هغه کې تاسو وایست چې په دې حواله به تاسو عدالت ته ځئ ځکه تاسو په دې باندې ځینې اعتراضات؟
بالکل جی، بالکل جی، بالکل.
یعنی تاسو به چرته ځئ؟ کوم عدالت ته؟
مونږ به پېښور های کورټ پېښور ته د دې نه پاسته کنه جی، ولی چې مونږ د انصاف کوم اواز چې ما کړو وو هغه خو ما دا ویل وغه سره چې زما بچی چې کوم دن واپس نشي راتلی، نو په دې وجه باندې د ملک خو نور مشالونه تعلیم حاصلی، نو چې هغه تعلیم لږی او هغه ته په د مکالمې رواج تا ختم کړی دی چې هلته کې سوال ته نشي کولی او که ته سوال کوې نو تا وجنی، نو کم از کم چې دی نو ما د دې دپاره هغه وخت مجرمانه خاموشي اختیار نه کړه او زه چې کوم دی نو ما دا کار قابل جرم وګڼو او نن د هغه قابل جرم سیس چې کوم دی نو عدالت تر هغه ده چې کوم دی نو تصدیق وکړو بقایه دپاره مونږ د انصاف دروازې ټاکو.
ستاسو د کور ستاسو امنیت یا سیکیورټی دا تاسو ته اوس هم ډیره سخت ښکاري؟ یعنی ګرانه به درته اوسېدل که نه تاسو وایسئ چې هر څه به سم وي؟
مونږ خو خپل سیسته چې کوم دن منظم ولاړ یو او زمونږ په مرګ باندې یقین دی او مونږ د چا نه ډار او یاره نه کوو او بس دغه ده چې حفاظت نشته ترټ شته، ځکه چې زما بچای دی هغه تر اوسه پورې د 18 اپریل نه چې هغه قابلان سټوډنټان دي هغه بورډ هم ټاپ کړی دی لیکن هغه نشي تللی، نو دغه سې سواج خودي.
اخیری پوښتنه کوم چې دې فیصلې به آسي د مشال د مرګ وروسته چې اوس راغه د دې خپل یو اهمیت ستاسو په خیال باندې څه دی؟
نو د دې خو ډېر لوی اهمیت ته مطلب دا دی ځکه چې پاکستان کې خلا داسې فیصله کې یو نی مراغلی خدا خو بل فیصله داسې رااله چې دا کم از کم سمخنیوي کول شي او د دې لپاره چې کم دن زمونږ ریاستي ادارو له چې کم نن په کار دي زمونږ د قانون محافظانو له په کار دي چې په دې کې نورم چې کم دن یعنی هغه په شاده دي ودرېږي کم از کم دا خو سب ته یو واقعیا نه ده چې ګینې زه وایم چې د مشال خان واقعیا ده، ګوره د ای پی ایس د ماشومانو واقعیا شوه، د باچا خان د یونیورسټۍ واقعیا شوه، د زری یونیورسټۍ واقعیا شوه، د عبدالولي خان یونیورسټۍ واقعیا شوه، یاره دا ټول واقعیات زمونږ په خار باندې کیږي، نو دا شعر چې دی خلکو خو جی بارود کړلی دي کنه او غزه هر چې کوم د نو سترنګ راړي کمیرابانی او کی زمونږ حکمرانانو تدارک د دې خبرو کیندا به په دې خپل خاوره
دا وو د مشال خان پلار محمد اقبال چې د مشال ریډیو سره خبرې کولې.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لسنی مباجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه 2 بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
د امریکا خزانه وزارت درې پاکستانی وسلوال د نړیوالو ترهګرو په فهرست کې شامل کړی دی خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان 13 اونۍ ویل چې د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد کاروایی کوي په هیواد کې دننه د وسلوالو پټنځایونو شتون نه لري په دې موضوع د مشال ریډیو خبر مرکزی څنګه یو ریپورت درته ګلیا ځولاندې کوي
د امریکای خزانه وزارت بیگا ویلی چې دوی د رحمان زی فقیر محمد حزب الله استم خان او دلاور خان نادر خان په نامه کسان په خپل تور لیست کې شامل کړي دي دغه کسان په پاکستان کې میش وسلوالو ډلو چې افغان طالبان القاعده او لشکری طیبه پکې شامل دي سره اړیکې درلودي بیان وایي درې واړو کسانو سغدري زړلو ته مالی لوجستیکی چادودونکو توکي او ټکنیکی مرستې برابرولو کې کېلول د ترهګری او مالی استخباراتو لپاره د امریکا خزانه وزارت مرستیال سیګل میډلاکر وایي چې په جنوبی ایشیا کې به د هغو کسانو پر ضد سخت اقدامات کوي چې ترهګر ډلو سره مالی مرستې کوي او په غیر قانوني توګه مالی شبکې چلوي د زیاته کړه چې د پاکستان پر حکومت او پاسیمه کې په نورو غک کوي چې له دوی سره په ګډه کار وکړي چې د خطرناکو کسانو او ډلو ته د پناه ورکولو مخه ونیسي دا اعلان له دوه هفتو وروسته راغلی چې امریکا د طالبانو او افغاني شبکې سره په ملاتړ شپږ کسان په تور لیست کې شامل کړل چې په پاکستان کې میشتي په بیان کې ویل شوی چې محمد په مبینه توګه په خلیج فارس کې لشکری طیبه لپاره فنډونه راټولول په فهرست کې شامل دوه نور د شیخ امین الله په استازیتوب تورندي چې په 2009 کال کې د القاعده او افغان طالبانو ته د موادو د برابرولو لپاره په تور لیست کې شامل کړل شوی وو امریکا تور لګوي چې امین الله په پیښور خار کې دینی مدرسې کې وسلوالو ته روزنه ورکوي د تیر میاشتې په لومړیو کې امریکا د پاکستان فوج سره امنیتي مرستې معطل کړې وي او ویلي ول چې افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد پریکنده اقدامات وکړي د امریکا د بارنو چارو وزارت دویم لوړ رتبه چارواکي د فروری پر شپږمه د بارنو چارو کمیټې ته ویلي وو د پاکستان معطل شوی فندونه بیرته بحالول باندې غور کول شي کچری د ټولو ترهګر ډلو پر ضد بیل توپیره کاروایی وکړي خو اسلام آباد په هیواد کې دننه د وسلوالو پټنځینو خبره ردوي
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
د پاکستان الیکشن کمیشن په سینټ کې د قبایلی سیمو د سلورو چوکیو لپاره د انتخاباتو نوټس جاری کړی دی او د نن نه د دغې لپاره د نامزدګۍ کاغذونه جمع کول کیږي چې د فروری تر 14 نیټې به جاری وي په دې حواله زمونږ همکار ګلیازی رپورت برابر کړی چې تاسو ته تفصیل درکو
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وین الطاف احمد بیگا مشال ریټوی چې د فاټا سلور سوکو لپاره نامزدګۍ کاغذات به تر فروری 14 پورې جمع کیږي دوی ویل چې د فروری پر 14 به د کاندیدانو فهرست هم خبروي او په 15 فروری به د کاغذاتو جاج اخستل کیږي الطاف احمد زیاته کړه
یو په 3 مارچ باندې به دغه انتخابات دا کوم کې سنټ دی د سنټ نه د فاټا ټوټل سیټونه دي د فاټا د سنټ نو هر درې کال په سی هغه 50% یعنی نیم پنیما سینٹ چی بیا الیکشن کی گی لہٰذا پراتلن کی دوست چی پا دریم مارچ کم انتخابات دی پا دی کی با دوی سلور کسان منتخب شی آغا با دشپگو کال دا پر ایدری کالا پس با بیا دوی دا سلور نورم ریٹائیڈ چی با مونگ دا گوی کو دا شان تیرا سلسلے چلی کی دا سلور سیتون دا پارا دا انتخابات
دا پاکستان پا سینٹ کی دا طول سوبو یو شان نمائندگی او سوکی بی سوبائی سمرائی دا سینٹ لپارا دا خپلی سوبی غڑی منتخب کی خود فاتا لپارا دا انتخاباتو طریقے کار جلادے پدی اڑا دے الیکشن کمیشن وائن الطاف احمد وی
یعنی دے تمنگا وایو سنگل ٹرانسفر ووٹ یعنی یو سڑے عام رس ووٹن ور کئی یو ایم این اے دا قومی اسمبلی ممبر دا فاٹا نے چکم دی تم کے دا فاٹا خود صوبائی اسمبلی سٹن نشتا لہذا دا ہوئی دا سینٹ انتخابات دا پارا دا ہوئی دا قومی اسمبلی ممبران ووٹن ور کئی دا قومی اسمبلی ممبران دا عام را ووٹن ور کئی سمر چ دا سٹن فل کولی چونکہ وہ سلور دینو ہر دا قومی اسمبلی ممبر چرے اگر بس سلور ووٹ ور کئی
دا وخت په کمی اسمبلی کې د فاټا یو لزغړی دی او دوی به د قبایلی سیمو سلور سنټران منتخب کوي په تیر وختونو کې د سنټ انتخاباتو کې د پیسو کارولو تورونه لګول شوی و د قبایلی سیمو لپاره د یو وی سیډنیز ادارې مشر ډاکټر اشرف ولی وایي چې د هیواد په سیاست کې د پیسو کارول زیات شوی دی د زیات کړه
زه فکر نه کوم چې دا به د نورو انتخاباتو په پرتله باندې څه دا غیر مختلف وي او دا غیر وجه دا چې دا یوازې په فاټا کې نه په ټول ملک کې تاسو وګورئ نو هر چا سیاسي ګوندونه حالې زلې چې دی غیر چټکی کړی دی او دغه خرید او فروخت دغه بازار چې دی هغه ګرم دی. نو په دې کې فاټا چې د غم د پاکستان استدا او فاټا کې چې کوم دی څه کرنے کوم چې هغه ټاکنې چې کوم دی د نورو په پرتله باندې یا د نورو د تیر شوو انتخاباتو په سپدلی
د پاکستان سینټ د ټولو غړو شمیره یو سل سلور دا چې 250 غړي به د مارچ په 11 ریټایر شي. د سینټ انتخابات به د مارچ په 3 باندې ټاکیږي.
دا مشال ریډیو دا
د شمالي وزیرستان نه د ضربې ازب عملیاتو له وجې افغانستان ته هم په زرګونو خلک کډه شوې دي. دغو عملیاتو په لکونو وزیرستانان به کور کړی وو چې زیاتره یې د خیبر پښتونخوا بنو بکاخیل کیمپ ته راغلي وو. افغانستان ته وختي کډوال وایي چې په واپسۍ کې د مشکلاتو سره مخ دي. د دغو کډوالو د واپسۍ سلسله دریمه لړۍ د فروری د شپږمې نه شروع شوې ده. په دې اړه نجیب عامر یو ریپورت برابر کړی. راځي چې په ګډه وورو.
د شمالي وزیرستان نه افغانستان ته کډه شوی قبایلیان وای د پاکستان د حکومت د دې اعلان سره سم چې د فبرورۍ له شپږمې د دوی ستنیدنه پیلوي دوی هم ځانونه واپسې ته آماده کړي. ځنو خوې کډې هم د ګولان له کیمپه بار کړي او حرکت کړي خو د غلام خان بندر نه یو کیلومتر فاصله کې د افغانستان لوري ته یې سر پاتې دي. د عبدالواحد په نوم یو کډوال فکر کوي چې ستونزه د افغانستان له خاورته جوړه ده ځکه چې د ده په وینا دوی د افغانستان په خاوره کې دننه یې سر پاتې کړل شوي دي.
دا ویل غواړي چې یاره موږ ته خو دا پوس چې د کوم ځای خلوص دی ګیټ په دغه کې ډېره ستونزه ملاو دو د افغانستان نو پرزدي د کډوال او چې دا چرواکي د مهرباني وکړو چې بل یار ته خلوص وکړو یا دا د انګیرا دی ولا یا بلا یا بلا دا د افغانستان چرواکي هیڅ په حال مسله جوړه کړې ده.
خو نور کډوال نور خبرې هم لري. د خوست د ګلان کیم یو وزیرستانې کډوال سید امین وای دوی هغه ستنیدنه غواړي لکه د پاکستان نه چې افغان کډوال ستنیږي. د د په وینا ک دوی به پروګرام استانه کړل شي ژوند به له کډاونو ډک وي.
ونه کاټي په دامن دی لوري دی چې دغه څه جناورې غونډه دی چې افغانستان نه دی کا د کیزا نه دی هغه نه دی نه یې څه یار هم ته کو نه دی کی څه غاټ څنګه غاټ کو نه دی بل چې په میز باندې دا خبر شو دا هغه دی چې یار نه غو دی چې یار نه غو څنګه چې یو خبر نه دی ترای نه چې د دې قانون په توګه نه وي چې یار په خولوم دی د افغانستان چارواکي د پاکستان چارواکي چې دا ولا ویږي.
سید امین وای د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترڅنګ د کډوالو نړیواله اداره دی هم د دوی د منظم ستنیدنې غم خوري ګینې دوی به ستنیدنې ته زړه خنه کړي. خو د رحمت الله په نوم یو وزیرستانې کډوال بیا وای یو ستونزه دا هم ده چې دوی د افغانستان نه د خپلو سامانونو ګاډو سره ستنیږي. دا ګاډي د پاکستان لمبر پلیټونه نه لري او پاکستان یې د ستنولو اجازه نه ورکوي.
او کډوال خو په دا خبره سیدا سوچ کوي چې مونږ چې کله واټه درومي وزیرستان ته خامخا مونږ شروع شو هلته ډېر تکلیف او کاډ کورونا موړانګ شو جماعتونه موړانګ دي ډېر ستونزو سره مخامخ شوي. خو دلته چې مونږ راغلو اوس یو ګاډه راپاتې ده دا چې افغانستان کې پرېږدو مونږ نور هېڅ نشته.
په غلام خان بارډر کې د پولیټیکل انتظامی چارواکي غنی خان مشال لډیو ته وویل دوی د کډوالو د ستنولو ټول انتظامات کړي خو افغان لورې نه پرېږدي.
او دوی مو خبر کړ چې 6 فروری باندې به زمونږ کډوال در باندې راځي. نو چې هیڅ خبره نه ده دا ټیټی مداخل په 50 خاندان میشه راون کړی وي 21 ګاډیو کې. نو د ټولې چیک پوسټ نه راځي شو اخیری د یو چیک پوسټ چې هغه ته د ګمرک چیک پوسټ وي هغه باندې د یې سار کړ. نو مختلف جرګې مختلف طریقې میشه د کراس د بارډر د دې ولا ژله جرګه غازی کې متاثرین ولا مورته ولا ژله خو د یو کی خبره نیولې د چا غدا د جمیسته د کابل نادر نه ایمیل نو په دې وجوهات باندې ترمنو تاریخ د دغه ټیم پر د دې میزنه د کډوالۍ سر کړی.
خو د افغانستان په خوست ولایت کې د کډوالو د چارو رئیس هاشم حلیم وای د دوی لخوا د کډوالو د سنیدو په لاره کې هیڅ ډول خندونه نشته بلکې د افغان حکومت خو دغه دریز دی چې کډوال ک په خپل خو خستنیږي نو دوی به ور سره لازم مرسته هم کوي.
په دې ارتباط موږ معلومات نه لرو چې دوی اشاره کړل شوی دي څوک چې ستنیږي. په دې ارتباط د افغانستان حکومت مشخصه پالیسي دا ده چې د افغانستان حکومت دوی ته سهولتونه برابروي ولې د ستنیدلو مخه خو یې بالکل نه نیسي.
د افغانستان په خوست پکتیا او پکتیکا کې لا هم د 2000 په شاوخوا کې وزیرستاني کډوال میشتي. پولیټیکل انتظامیه وای نږدې 3500 کورنۍ ورسره د ستنیدو لپاره نمونه رجستر کړی دي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې درته د نن ورځې اخیری خبرې غړي وړاندې کوو. د دې غړي نیمای ته ورسیدلو په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې شوې. د بشیر غواخ نه د خبرونو لاندې زورو
په اسلام آباد کې له اتو ورځو راهیسې په احتجاج ناست مظاهرچن وایي د غوښتلو تر منل کېدو به کور ته نه ځي. د دې مظاهرچن یو مشر شاه وزیر افغان نن مشال ریډیو ته ویل د پوځ عامه اړیکو څانګې ایس پی آر ورسره رابطه کړې او کېدای شي د پوځي چارواکو سره د خپلو غوښتنو په اړه وګوري، خو په دې اړه نور پیشرفت نه دی شوی. دوی د غیب کړل شوو پښتنو موندل قبایلي سیمې له منینو پاکول او هلته د چیک پوسټونو کمولو تر څنګ نقیب مسعود وژونکو ته سزا ورکولو غوښتنه کوي. تیر کال د مردان په عبدالول خان پوهنتون کې د خپلو پوهنتونوالو لخوا مذهب ته د سپکاوي په تور وژل شوي مشال خان کورنۍ وایي د هغه قاتلینو ته اورول شوې سزا کافي نه ده. د مشال خان پلار بیگا ریډیو سره په خبرو کې وویل چې شپږ کسان چې عدالت بری کړی دي باید نوی پرېښودل شوی او دوی به په دې معامله های کورټ ته ځي. په دې کیس کې مرکزي ملزم عمران علي ته د مرګ سزا ورول شوې ده. د امریکایي خزانه وزارت پاکستان میشته درې وسله وال سخت دریځ وړلو سره په ملاتړ تورن کړي دي او هغوی د نړیوالو ترهګرو په تور لیست کې پرون واچول. د پاکستان انتخاباتو کمیشن په سینټ کې د فاټا په څلورو چوکیو د انتخاباتو لپاره نوټیس جاری کړی دی. دغه څلورو چوکیو لپاره د نوماندۍ کاغذات له نن څخه جمع کېدل پیل شوي چې د فروری تر 13 بعد دوام کوي. نن د اردن پاچا شاه عبدالله ثانی پاکستان ته ورځي او هلته به په دوه اړخیزو چارو پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. شمالي کوریا نن په سرخر پیانگ یانگ کې پوځي پریډ کړی دی. دا به داسې حال کې ده چې سبا په ګاونډي هېواد جنوبي کوریا کې د ژمي اولمپیک لوبې کېږي. د شمالي کوریا چارواکو ویلي د اولمپیک لوبو په مهال امریکایي چارواکو سره د خبرو کولو هیڅ اراده نه لري. په روس کې د مارچ په 13 د ولسمشرۍ په ټاکنو کې 8 نوماندان یا امیدواران برخه اخلي، خو د رپورټونو تر مخه داسې معلومیږي چې اوسنی ولسمشر ولادیمیر پوتین به د شپږم ځل لپاره د انتخابات وګټي او په واک کې به پاتې شي.
بشیر غواختر ته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې که او سپام وکړي چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات راخستي. زمونږه همکار اسرار الله مومند د زنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته اوروي.
د پاکستان د نیشن ورسپانه لیکي د مردان په عبدالول خان په اونتون کې د وجل شوی مشال خان مقدمه ځنی مهمه خبرې په ډاګه کړې. لومبه دا چې د مشال خان وجنې لپاره د هجوم په بلوکولو کې ځایي سیاسي چارواکو لاس درلودو. دویمه دا چې په مشال خان باندې په دروغه د مذهب د سپکاوي تورونه لګول شوی وو، او دریمه دا چې ځنو خلکو بغیر له ثبوتونو پر دغو دروغو یقین کړی وو. په اداره کې راغلی دی که څه هم له دې مقدمې داسې ښکاري چې اوس هم د پاکستان عدالتي نظام ښې پرېکړې کولی شي، خو د مشال خان د کورنۍ دا خبره هم سمه ده چې اوس هم په سمه توګه انصاف نه دی شوی او باید چې ټولو ذمهوارو کسانو ته سزا ورکړل شي. ادارې لیکي که یو خوا د مشال خان له مرګ سره د کورنۍ له سختو تیره شوه، نو بل خوا د د خویندو تعلیم هم په ټپه ولاړ دی. ورسپانه لیکي د مشال خان له مقدمې دا خبرې مخې ته راغلي چې په پاکستان کې ځینې وخت پر دروغه د مذهب د سپکاوي تورونه لګول کیږي. په خلکو کې برداشت په کمیدو دی او عدالتي نظام کې نیمګړتیاوې دي او باید چې دا هر څه له منځه یوړل شي. بلخوا د پاکستان د نیوز ورسپانه لیکي د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامیه لخوا پاکستان ته د پوځي مرستو ځنډولو تر اعلان یوه میاشت وروسته د ټرمپ انتظامیه داسې اشاره ورکوي چې ګینې دوی پر دغه ګام بیا غور کولی شي. د امریکا د بنو چارو کمیټې ته په خپل وینا کې د دې هېواد د بنو چارو وزارت مرستیال سکرتر وویل چې د القاعده په کمزوري کولو او داعش پر ضد د جګړې او افغانستان ته د سامان رسولو لړ کې پاکستان ډېر مهم رول لوبولی. خو د ورسپاڼې په خبره یاد امریکایي چارواکي دا هم ویل که چیرې پاکستان د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد ګامونه واخلي، نو امریکایي انتظامیه بیا پاکستان ته د مرستو په بحالولو باندې غور کولی شي. خو د ورسپاڼې په خبره ښکاري نه چې داسې به وشي، ځکه تحریکي طالبان پاکستان چې په افغانستان کې هم پټنځایونه لري د تیر خالی پر ورځ یې په سوات کې حمله وکړه او دا ثابته شوه چې یاد وسلواله ډله اوس هم د پاکستان لپاره لوی خطر دی. د ادارې په خبره پاکستان، افغانستان او امریکا لره پکار دي چې پر یو بل د تورونو لګولو پر ځای د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد په ګډه مبارزه وکړي.
د سیمې حالات
او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کراچۍ کې د نقیب مسعود وجنې او د دې پیښې وروسته د احتجاجونو په اړه لیکنه خپره کړې. بلخو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو زیاتېدو په اړه بیا مقاله خپره کړې ده. د دې دواړو مقالو مهم ټکي له انیسا اجمل اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي تر میاشت په کراچۍ کې د وزیرستان یو ځوان نقیب مسعود په یو مبینه پولیس مقابله کې وشل شو. تر دې پیښې وروسته د کراچۍ پولیسو یو افسر راو انور رسنیو ته وویل چې نقیب مسعود له وسلوالو سره د تړاو په تور وشل شوی دی، خو د سند حکومت تحقیقاتي کمیټې هغه بې ګناه ګرځولې دی. ورځپاڼې لیکي د نقیب مسعود وشنه له پښتنو سر روان د اغو زیاتو یوه برخه ده چې چارواکو د دوی پر ضد کړي دي، خو د ورځپاڼې په خبره د نقیب مسعود پیښې بیل حالات رامنځته کړ. د ویشت کلن نقیب مسعود تر وژنې وروسته د تیرې اونۍ راهیسې په اسلام آباد کې د فاټا په ګډون د بیلابیلو سیمو د ځوانانو مشرانو احتجاجي ناسته پیل کړې ده. ورځپاڼې لیکي په دې احتجاج کې لږ تر لږه 5000 کسان برخه اخلي او سیاسي ګوندونو هم ورسره ملاتړ اعلان کړی دی. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکي د امریکا پوځي چارواکو د نهې په ورځ وویل د هیواد پوځیانو په افغانستان کې خپل تازه هوایي عملیات زیات کړي دي او په شمالي ختیځي سیمو کې د طالبانو نورو وسلوالو ډلو سره اړه لرونکي وسلوال په نښه کوي. ورځپاڼې لیکي په کابل کې د امریکایي پوځ بیان کیپټن ټام ګریس بیک ویلي د بدخشان په وردو جلسوالۍ کې د تیرو څو ورځو راهیسې هوایي بریدونه دوام لري. د امریکا پوځي چارواکو په یوه خبر پاڼه کې ویلي د دې هوایي بریدونو له لارې د وسلوالو د روزنې مرکزونه په نښه کیږي او د چین او تاجکستان پولیس سره نږدې سیمو کې د ترهګرو کارروایانو مخنیوی کیږي. ورځپاڼې لیکي د امریکایي پوځیانو د هوایي بریدونو دا وروستۍ لړۍ د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان په اړه د ستراتیژۍ تر اعلانولو وروسته پیل شوې ده. ولسمشر ټرمپ تیر کال په اګست میاشت کې د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي اعلان کړه. ورځپاڼې لیکي په دې پلان کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر 1500 پورې د زیاتولو خبره شوې او امریکایي قومندانانو ته په طالبانو له دې لپاره د هوایي بریدونو نوی واک ورکوي چې دا شان طالبان له افغان حکومت سره د خبرو لپاره آماده کړي. ورځپاڼې لیکي ولسمشر ټرمپ او د دفاع وزیر جیمز میټس د دې پلان د عملي کېدو د نیټې په اړه د جزئیاتو ورکولو نه ډډه کړې ده.
د مشال رادیو
د جمعه د ورځې
هونیس پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پاو کم دو بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاو کم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو.
د امریکا په مشرۍ اتحادي ځواکونو په شام کې د سیمه ایزو ځمکني ځواکونو ترسلو ډیر د شام د رژیم په لوي جنگیالي وجلی دي. یو امریکایي چارواکي ویلي دا کسان وروسته له هغې وجل شو چې هغوی د شام د دیموکراتیک ځواکونو چې د امریکا پلویان دي په مرکز برید کړی و. فریبا ظاهر یې نور تفصیل درکوي.
دغه امریکایي چارواکي د فبروري پر 8 نیټه د نوم نشودلو په شرط خبره کړې ده. وای د سوریې د رژیم پلوي دغه ځواکونو چې تقریبا 1500 تنو ته رسیدل په توپونو هوانونو ټانکونو او ګڼ شمیر نورو توغندي وشتونکو سیستمونو مجهز ول. دی وای وروسته له دې چې دغه ځواکونو د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو پر مرکز برید وکړ، په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایي او ځمکني ځواکونو څه باندې سل حکومت پلوي وسلوال ووژل. د ورځې په سر کې د امریکا په مشرۍ د عملیاتو مرکز څخه په یو رسمي لامه کې ویل سوي چې د ائتلاف امریکایي سلاکاران هم په هغه وخت کې په دې مرکز کې ول چې تر برید لاندې راغی. دغه مرکز په دایر الزور ولایت کې د فرات رود چې د جګړې کرښه ده په 8 کیلومتره کې موقعیت لري. اعلامیه کې دا ویل سوي چې د دغه ائتلاف او متحدو ځواکونو د دفاع لپاره ائتلاف د برید کوونکو ځواکونو پر وړاندې حمله پیل کړې څو د هغوی د دې اقدام غچ واخلي. هغه امریکایي چارواکي چې د نوم نشودلو په شرط د معلومات وړاندې کړي دي امریکایي رسنیو ته وویل چې هیڅ امریکایي پرسونل ته زیان نه دی رسیدلی. دغه راز د امریکا په مشرۍ ائتلاف د عملیاتي مرکز په اعلامیه کې د برید کوونکو شمیر او یا د حکومت پلو ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي. یو امریکایي چارواکي سی این این ته ویلي چې برید کوونکي له هوانونو او نور وسلو سره له فرات رود څخه تیر سوي دي. انټرفاکس خبري اژانس بیا د روسیې د پارلمان د یو غړي له قوله ویلي چې وایي د امریکا په مشرۍ ائتلاف اقدامات د قانوني نورمونو سره پټاکر کې او به لا شک چې يرغل ګرځي. د سوریه حکومتي ځواکونو د فرات رود بل غړی ته د دایره زور شار شاو خواته فعال دي. اس ڈی ایف یا د سوریه د رژیم پلوی ځواکونه د عرب او کورد ملیشو جوړې تلاف دی چې د سوریه په ختیځ او شمال کې ډیر دی او د امریکا په ملاتړ د سوریه د ولسمشر بشار الاسد حکومت پر وړاندې جنگیږي. په دغه هیواد کې له 2011 کال راهیسې د حکومت پر وړاندې د پراخو اعتراضونو وروسته د مختلفو لورو ترمنځ جګړې روانې دي چې ورسره په دې اوږده کورنۍ جګړه کې سلګونه زره کسان وژل سول او یا بې ځایه سول. روسیا او ایران د ولسمشر اسد پلوي کوي، خو متحده ایالات او ترکیه د هغو ځواکونو ملاتړ دي چې د حکومت پر ضد جنګیږي. ټول اړخونه بیا په ګډه د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې جګړه کوي چې دغه ډله د سوریې له ډېرو سیمو ایستل سوې ده.
واشنگتن وای په ایران کې د نیول شوی ایرانی نژاد امریکایي د صحت ذمہواری به په تهران راځي. باقر نمازی نوم دغه یو اتیا کلن سړی په روانه اونۍ کې د ناروغۍ له وجې د لږ وخت لپاره د جیل نه ایستل شوی و، خو بیا په جیل کې شول شوی دی. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه یو ریپورت درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. د چهارشنبه په ورځ د امریکا د ولسمشر دفتر وایټ هاوس ویل باقر نمازی فوري علاج ته ضرورت لري او د هغه د صحت ټول ذمہواری په ایران راځي. د نهه په ورځ د نمازی وکیل جیرډ جنسر ویل د موکل د طبي معاینې په غرض د لږ وخت لپاره د جیل نه ایستل شوی و او بیا په جیل کې واچول شو. جنسر وای په دغه مقیه سرکاري ډاکټر ته ویل چې جیل ته د نمازی واپس کول د مرګ له سزا سره برابر ده. باقر نمازی د زړه اپریشن کړي او وکیل یې غوښتل چې هغه په مکمل توګه د جیل نه وېستل شي. وایټ هاوس وای نمازی په تیر کال کې سلور واره په هسپتال کې داخل شوه او د ناروغۍ له وجې ژوند له خطر سره مخ دی. دا راز د نه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیتر ناورټ ویل د ایران دغه فیصله مایوسه کړې دي او د باقر نمازی صحت ورس په ورس خرابېږي. باقر نمازی د ملګرو ملتونو د ماشومانو څنګ په خوانی چارواکي دي او تیر کال اکتوبر کې ورته د ایران حکومت د خپل زوی تر څنګه د امریکا لپاره د جاسوسۍ په تور لس کال قید سزا ورولې ده. وایټ هاوس په ایران کې د باقر نمازی تر څنګه د نورو یو شمیر امریکایي وګړو د فوري خوشی کولو غوښتنه کړې ده.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو ځواب په ونی ځ خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د انساني حقوقو د سار نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ په ایران غږ کړی چې د نابالغو مجرمانو پانسی کول دې بند کړي. د ایران حکومت د جنوري په میاشت کې د یوې خځې په ګډون داسې درې مجرمان پانسی کړي دي چې د بلوغ قانوني عمر ته د رسیدو وړاندې جرم کړی وو. فرشته جلالزی په دې اړه نور تفصیل لري.
د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان پرون له نیویارک په بیان کې وویل چې د ایران حکومت باید عاجل او له هر شرط پرته هغو کسانو ته چې تر 13 کلنۍ مخکې مجرم پیژندل کیږي د اعدام سزا ټاکل بند کړي. په بیان کې د ایران له حکومت غوښتنه سوي چې په بشپړ ډول پر مجرمانو د اعدام حکم د لمنځوړلو لپاره کار وکړي. د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان په خپل بیان کې په ایران کې د وروستیو دریو اعدامونو جزئیات خبر کړی دي. دغه سازمان وایي د ایران حکومت د جنوري په 14مه یو 13 کلن هلک امیر حسین پور جعفر تهران ته نږدې د کرج په زندان کې اعدام کړ. هغه په 14 کلنۍ کې پر یو 3 کلنه ماشومه د جنسي تیری او بیا د هغې د قتل په جرم په اعدام محکوم شوی وو. یو بل مجرم چې د بشری حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان په خبر پاڼه کې د اعدام جزئیات خپاره شوی علي کاظمی نومیده او د اعدام پر وخت 22 کلن وو. د خبر پاڼې په حواله علي کاظمی د جنوري په 10مه نیټه د دې لپاره اعدام شو چې په 15 کلنۍ کې له یو سړي سره په جنگ کې هغه په چړه وهلی او وژلی وو. د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي ایرانی چارواکو د جنوري په 10مه یو شل کلنه ښځه چې محبوبه مفیدی نومیده هم اعدام کړه. محبوبه مفیدی په 14 کلنۍ کې واده شوې وه او په 18 کلنۍ کې خپل میړه وژلی وو. د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي له 2013 میلادي کال راهیسې لیدل شوی چې ایران د نړۍ په هغو څلورو هیوادونو کې دی چې لا هم پر نابالغو مجرمانو د اعدام حکم کوي. د دې سازمان په وینا نور درې هیوادونه چې لا هم پر نابالغو مجرمانو د اعدام حکم کوي پاکستان، سعودي عرب او یمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د افې نړیوال سازمان وایي د ایران حکومت له 2015 میلادي کال راهیسې لږ تر لږه 90 تنه چې تر 13 کلنې مخکې جرمونه کړي اعدام کړي دي. د افې نړیوال سازمان تیر کال په عمومي ډول په نړۍ کې د اعدامونو په اړه په خپل رپورټ کې وویل چې په یوه کال کې د ټولې نړۍ په کچه د اعدامونو شمیر 20% زیات شوی دی. د دغه سازمان په حواله په 2014 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې 1.2 تنه اعدام شوي وو. د افې نړیوال سازمان په خپل کلنی رپورټ کې ویلي چې په 2014 میلادي کال کې د نړۍ په کچه د اعدامونو تر نیمایي زیاته برخه په ایران کې شوې وو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې د رحمان بابا کلام د کرن خان په غږ کې.
زما پسند کو بیدار نہ شو معلومی کی چکم بخد درس جہانم چد درس جہان دلدار میں دلدار نہ شو کیسل زل اقرار را سرو کو دا زمانہ قرار زڑا پو قرار نہ شو چیزی خرم پخپلا پا دنیا کے میں پلی سو غم خوار نشو کمی سلا نصیحتنا ورتو کڑا دا خودے بلار کڑے پلار نشو سہل کار دیکھ رحمان پا زڑا زار شما چی خاطر دا حقی مستی ازار نشو جوبل جوبل دا خوبانو پنگایم لا تر دینا زیاد غصے غم چی فنایما دس پین مخ دا تور و زلفو لرغبتا منت بار دا ہر سفید دا ہر سی آیما درقی و خبر اونم دا یار دا پارا دعا گو ہم دا نیک خواہ ہم دا بدخوا کمی عیب کمی ہنر دے نہ خبر پی عبادت نہ پا گنایما خاک دا زلف وی پک پلا خود را ٹٹک گنز دیار تر قد پوری کو تایما
د رحمان بابا کلام د کرن خان په غږ کې موري د ورزو د ریپورټونو لړۍ ته د پاکستان د پارلیمان یو شمیر غړي وایي په دغه هیبات کې د عدلیه او د پارلیمان ترمنځ د اختلافات او تاثر سم نه دي. د قومي اسمبلی غړو سېنټرانو تیر مازیګر مشال ریټو ویل د پارلیمان د زینو غړو خلاف د عدلیه د سپکاوي اقدامات د ماننه لري چې ګني ادارې لخپل دایرو نه بهر وتلي دي. په دې اړه تفصيل د پامیر ساحل نورو
د پاکستان د پارلمان ځینې غړي وایي د عدلیې د سپکاوي د وروستیو نوټسونو څخه دا تاثر اخیستل ناسم دی چې ګواکې پارلمان او عدلیه اختلافات لري او یا دواړو ادارو له خپلو ټاکلو حدونو څخه تجاوز کړی دی. دوی تیر مازدیګر له مشال راډیو سره تر هغې وروسته خبرې وکړې چې سپریم کورټ د مسلم لیگ نون یو مشر دانیال عزیز ته د لس ورځو وخت ورکړ چې د عدالت د سپکاوي تور د سپینولو لپاره د وکیل ونیسي. سپریم کورټ د سې شنبې یا نهې پر ورځ د یاد ګوند بل مشر طلال چودري ته هم د وکیل نیولو لپاره یوه اونۍ وخت ورکړی. د فبروري پر لومړۍ نیټه سپریم کورټ د عدلیې د سپکاوي په تور د مسلم لیگ نون یو مشر دانیال هاشمی ته د یو میاشت بند او تر پنځو کلونو د نااهلۍ سزا واوروله. د مسلم لیگ د مشرانو په اړه قضیه هغه وخت پیل شوې دي چې دوی د پاناما اسنادو په ترڅ کې د ګوند د مشر میا محمد نواز شریف او د هغه د کورنۍ پر ضد د سپریم کورټ اقداماتو او پریکړو په باره کې څرګندونې او ویناګانې کړې وې. خو د پیپلز ګوند لخوا سینیټر تاج حیدر وایي د پارلمان د څو غړو پر ضد اقدام د ادارو ترمنځ د اختلاف معنا نه لري. د پارلمان یو دوه غړي کدا سي خبري کوي نو دا د ادارو ترمنځ د ټکر معنی نه لري. پارلمان او سیاستوالانو د عدلیې د ازادۍ لپاره قرباني ورکړي دي، نو که وس موږ د عدلیې درناوي ونه کړو او د ازادۍ لپاره یې ونه دریږو نو دا بیا زیاتې دي. د تحریک انصاف لخوا د قومي اسمبلی استازي ډاکټر عارف علوي پر دې انتقاد کوي چې ولې سیاستوالان د خلکو واقع مسئلو پر ځای د دایرو اختلافاتو ته توجه زیاته ورکوي.
پاکستان
آئین کې اندر جو پر دې پوهیږم چې د پاکستان آئین چې ستا بچو ته د تعلیم حاصلولو ضمانت ورکړی، تا ته د روزګار ضمانت درکړی، د اقتصاد د ښه کولو په اړه ویلي، پر دې موضوعاتو هیڅوک خبره نه کوي، د هیچا ورسره سروکار نشته. د کومو ادارو خبره کوي تاسو؟ دا راته ووایاست چې مسلم لیگ نون وایي ولس به دا پریکړه کوي چې چا غلا کړې ده او چا نه ده کړې. نو ګورئ، زه د غاښونو ډاکټر یم، د مریض د علاج پر وخت به تاسو راته مشوره راکوي او که زه به له خلکو څخه سلا اخلم چې ناروغ ته څه دوا ولیکم. علوی زیاتوي هر اداره په خپل کار پوهیږي او د تنخ کاری چې ګواکې پارلمان یا عدلیه له خپلو دایرو وځي. د پاکستان مسلم لیگ نون یو مخکخ او په قومي اسمبلی کې د قانون او انصاف د کمیټې مشر چودري محمد اشرف هم وایي چې د عدلی او پارلمان ترمنځ اختلافات نشته، خو پارلمان د هیواد تر ټولو مهمه او ستره اداره ده چې قوانین جوړوي. دی وایي د ادارو ترمنځ مخکې هم لویه شخړه نه وه، اصلا لانجه د قوانینو د تعبیر او تشریح ده. کله چې په قوانینو کې د تعبیر لانجه وي نو هغه سمیږي، خو د قانون جوړونې واک له پارلمان سره او د تشریح اختیار پارلمان عدالتونو ته ورکړی دی. دا هم درته وایم چې د پارلمان غړي دا واک نه لري چې د عدالتونو پر ځنو مشخصو پریکړو ناروا انتقاد وکړي. د پارلمان غړي ګڼي چې د پاکستان جمهوري نظام تسلسل ته اړتیا لري چې ورسره به ټولې ادارې په ښه توګه د خپلو ټاکلو حدونو دننه د کار کولو زیاته وړتیا ولري.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په تیرو یوې نیمې لسیزې راهیسې د پښتنو په بیلابیلو سیمو کې د ترهګرۍ او بدامنۍ له وجې د هر اړخ نه ټولنه متاثره شوې ده، خو پکې شاعري، ادب او موسیقۍ ته هم زیان رسیدلی دی. د هغې د وجې نه دغې موسیقۍ باندې څومره فرق غورځېدلی دی او موسیقي د امن په راوستلو کې څه کردار لوبولی شي؟ نجیب عامر نه یې تفصیل اورو.
په افغانستان او پاکستان کې تیرې څو لسیزې د جنگونو او وحشت نه ډکې وي، خو پښتنو لیکوالو په خپلو لیکنو کې تل ولستا د زغم او برداشت پیغام ورکړی دی.
خلک ولې خلک وژنې په دوی څه شوي دي، عقل خو کې کسر کې واخښ وي.
په داسې حال کې چې د نومبر 14 د برداشت یا زغم د نړیوالې ورځې په توګه مانځل کیږي، پښتنه دا ده چې پښتون لیکوال، شاعر، هنرمند او اداکار تر کومه حده د عدم تشدد د خپرولو لپاره خپل رسالت ادا کړی دی. لیکوال او شاعر صابر شاه صابر وایي پښتانه زغم او صبر ته تر هر چا زیات ضرورت لري او پښتون شاعر یې د خپرولو لپاره له پیړیو راهیسې کار کړی دی.
ټولومن د امن او د مینې منابیان پاتې شوي دي. نو زما خپل نظر او نظریه دا ده چې پښتو شاعرۍ کې نه عالمي ادب کې هم د برداشت 99% یعنې 99% د برداشت او هغه 1% د بې صبرۍ لمن رانیسي.
لیکوال او شاعر لایق زاده لایق وایي د شاعرۍ ترڅنګ په پښتو موسیقۍ کې هم د برداشت او زغم لپاره کافي مواد موجود دي.
زمنګا دا سیمه چې زمنګا منطقه چې دا د کوم حالاتو سره مخ تا په داسې حالاتو کې صبر شې دی هغه زمنګا د کامیابی او زمنګا د پرمختګ واحد لار ده. نو زه دغه فکر کوم چې موسیقي په خپل باندې چې کله دا سازونه غږیږي دا په صبر غږیږي د دې سرو چې دغه صبر خبره کوي دا کلم چې کله چې یو تار به صبر شي ناقرار شي نو هغه بیا خساز نشي غولای
لایق زاده لایق وای د پښتنو د پرمختګ یوازینی لار دا ده چې دوی د صبر او زغم فارموله پر ځان عملی کړي. خو بل پلو په ځونو اوس مهالو سندرو کې داسې شاعري هم سندریزه شوې چې په کې د تشدد نخې ښکاري. فلمونه او ډرامې هم د ټولنې د اصلاح او د زغم د خورولو لپاره زیات کار کولی شي. خو پښتنه دا ده چې آیا د پښتو ډرامې او فلمونه دا کار کوي او کنه؟ د یوې نیمې ډرامې او د خال خال فلمونو پرته نن سبا اکثره هغه داسې دي چې په کې تشدد ښودل کیږي. د پښتو فلمونو یو جوړونکی ملک آصف الله وایي خلک په روایتي فلمونو عادت شوي او که دوی بل ډول فلم جوړ کړي څوک یې بیا نه ګوري.
داسې ده جی چې مونږ زما یو مرګری وو هغه تقریبا یو دو فلمونه داسې خاص موضوع باندې جوړ کړ چې هغه د دې معاشري او د دې ځای د نه پسې دغه کارونه کېږي او کېده که نه هغه هغه فلمونه څه ونه کتل په هغې باندې چې دی تقریبا تو د هغه جنس بد بدین روپۍ مو لکې د شور نه هم پکې خلاص شو اصل پټې مټې وغې نه هم پکې خلاص شو او دې خلکو هغه فلمونه ریجیکټ کوي نه کتل. زمونږ دا زمونږ طرف نه چې کمی استاد څنګه د برداشت خبرو وګو نو مونږ زمونږ طرف نه دا کوشش کیږي مونږ ښه شی جوړ کړو چې د عوامو کې دا یو سبق دي ته ملو شي.
خو بل پلو د ټلویزیون په پرده وخت په وخت خکلی داسې ډرامې هم وړاندې شوې چې په کې د پښتنو سوچه کلتور وړاندې شوې. د دغو ډرامو په لیکوالو کې د ډاکټر محمد اعظم اعظم، همایون هما، سعد الله جان برق، امان الله ناصر، نور البشر نوید او فرید الله شاه اساس نامې د یادولو وړ دي.
د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه په دې سر ترسیږي. په اخیرو شیبو کې یو وار بیا بشیر غواخنا د خبرونو لنډې زورو.
په اسلام آباد کې لا تور زو راهسي په احتجاج ناس پښتانه وایي چې تر هغه به کورون تلاړ نشي تر څو چې غوښتنې نه وي منل شوي. دا د مظاهره چینو یو مشر شاه افغان وزیر نن مشال ریډیو ته وویل چې د پوځ اماړي ګوڅنګ اس پی آر سره رابطه کړې وه او کېدای شي د پوځي چارواکو سره په دې اړه ملاقات وکړي. دوی د غیب کړل شوو پښتنو موندلو، قبایلي سیمې لمنونو پاکولو، هلته د چیک پوسټونو کمولو تر څنګ د نقیب مسعود د وژونکو ته د سزا ورکولو غوښتنه کوي. تیر کال د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې خپل پوهنتونوال لخوا مذهب ته سپکاوی په تور وژل شوی مشال خان کورنۍ وایي د هغه قاتلونو ته ورول شوې سزا کافي نه ده. پرون د خبر پښتونخوا د رپورټ تر اګریزه د عدالت مرکزي ملزم عمران علي ته د مرګ 15 ته د عمري بند او 15 ته د څلور کلونو قید سزا واورول شوه، خو شپږ ویشت نور بری کړل شول. په دې کس کې پولیسو تر تحقیقات وروسته ویلي چې مشال خان د مذهب سپکاوی نو کړی او پر هغه لګېدلي تورونه بې بنیاده دي. د امریکای خزانه وزارت پاکستان مشته درې وسوال سخت دریز وډلو سره د همکاري او غوښتې د مالی ملاتړ په برابرولو تورن کړی او غوښتي د نړیوالو ترګرو په تور لیست کې اچولو سره په بندیزونه لګولې دي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن په سنټ کې د فاټا په څلور چوکیو د انتخاباتو لپاره نوټس جاری کړی دی او نمایندان کولای شي د فروری تر 13 خپل کاغذونه جمع کړي. نن د اردن پاچا شاه عبدالله ثانی پاکستان ته ورځي ولته د چاروک سره په دوه خیزو مسایلو خبرې کوي. په روس کې د مارچ په 13 د ولسمشر په ټاکنو کې اته نمایندان یا امیدواران برخه اخلي. د رپورټونو تر مخه داسې معلومیږي چې اوسنی ولسمشر ولادیمیر پوتین به د شپږم ځل لپاره د انتخاباتو ګټي او واکمن به پاتې شي. او د امریکای په مشرۍ هوایي اتحادیې او پر ځمکه موجودو ځواکونو په شام کې د بشار الاسد رژیم ملاتړ کوونکي تر سلو ډېر وسلوال ووژل.
د د مشال ریډیو خبرونه په تیزی سره ورسیده. د خبرونه او نور ډیر معلومات او خبری ویډیوګانې او تصویرونه تاسو د مشال ریډیو په ویب پاڼه mashalradio.com باندې کتلی شئ. د مشال ریډیو سره د فیسبوک او ټوئیټر د لارې هم ملګری کېدلی شئ. اوس ز منور شاه زما همکار بشیر ګواخ او مسکین یار تاسو نه اجازه غواړو. هم په دې سپوت شپږ بجو نه تاسو بیا د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. په لوی رب مسپارو. الله مو ملشه.